دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه دا طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغانستان گاونډیانو او نړیوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د افغانستان خوره به د هیڅ کوم هیواد پر ضد د فعالیت په غرض استعمال نشي او عین شان توقع له هغوی نه هم لري چې د افغانستان په کورنیو معاملاتو کې د لاسوهنې نه کوي مولوی هبت الله اخونزاده ویل چې اوسنۍ حکومت د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او غښتلې ډیپلوماتیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي د طالبانو رهبر یو ځل بیا ډاډ او اطمینان ورکړ چې دوی له هیچا سره د دښمنۍ ارزو نه لري او دروازې د ټولو پر مخ پرانیستي دي هغه د حکومت پر هغه کمیسیون باندې چې له خارج نه د افغانانو د دعوت په منظور جوړ شوی غږ وکړ چې له راستنو شوو خلکو سره دی پر خپل ژمنو باندې وفا وکی د هغوی د ځان مال او شتمنۍ حفاظت دی وکی مولوی هبت الله خونزاده پر هغو خلکو په داخل د افغانستان کې او یا بهر په توتیو او سازشونو کې ککړ دی غږ وکړ چې د تیرو وختونو له پیښو او واقعیت نه دی درس او عبرت واخلي باید پوه شي چې د جنگ ورته لمن وهل او یا د بې امنیتۍ ایجادول د هیچا په خیر او ګټه نه دی مولوی هبت الله اخونزاده د مطبوعاتو د ازادۍ په باب ویل چې حکومت به د اسلامي شریعت او د ملي ګټو د خوندي ساتلو د دوو اساساتو له مخې د مطبوعاتو ازادي تضمین کړي او ژورنالیستان کولای شي چې دغه دوو اصولو په چوکاټ کې دننه خپلې مسلکي دندې سرته ورسوي لبل خوا د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم ویل دي حکومتي و داسې متوازنه بهرنۍ پالیسی تعقیبوي چې د افغانستان له خاورې نه د بل کوم هیواد د ګټو په خلاف چاته د فعالیت د اجازه نه ورکولو پر بنسټ ولاړه ده متقی دا خبره پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت کارمندانو ته د وینا په مهال وکړه تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري خوانی جمهور رئیس حامد کرزی 13 ونی د طالبانو په ابتکار را بلل شوی مشورتي لوی جرګه سمبولیکی وبللا ښاغلی کرزی د سعودي عربستان د العربیا تلویزیونی شبکې سره د وی ځنګل مرکې په محل ویل چې دغه لوی جرګه اصلا د طالبانو د غړو او استادو غونډه و د ښاغلی کرزی په باور له کابل نه د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی د وټولو په وجه د افغانستان د دولت د سقوط لپاره لاره خلاصه شوه نوموړي زیاته کړه چې فوز غایب شو پولیس تری تم شو او دولتي مؤسساتو سقوط وکړ د همدغه وضعیت په نتیجه کې یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته د دې موقع او فرصت په لاس ورغې چې د خپلې خوښې سره سم له موږ سره څرنګه چې غوښتل تعامل وکړي د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع د وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د قطر د دولت په رسمي بلنه د دوشنبه په ورځ دوحه ته ولاړ طالبانو ته نږدې به خبر سرچینو ویل دي چې هغه د خپل دوه ورځني سفر په مهال له یو شمېر لوړ پوړو قطري چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د ازبکستان حکومتي چارواکو ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې نه په داخل د ازبکستان کې 15 راکټونه لګیدلې دي خو د سر تاوان یې نه دی اړولې طالب چارواکو لا په دې اړه رسمن سند دی ویلي د هندي مطبوعاتو د ریپورټونو له مخې یو 15 کلن افغان روحاني چې خواجه سید چشتي نومیده او په بمبئی کې اوسېده د سه شنبه په ورځ د نامعلومو کسانو لخوا بمبئی ته نږدې وژل شوی د بمبئی د پولیسو په وینا ممکن چې د ځمکې د وی ټوټې د ملکیت پر سر د لانجې له امله وژل شوی او پر ډرایور باندې په دغه توتیه کې د لاس لرلو شک کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا وینما نوی موقت رئیس جرمنی ډیپلومات مارکس پورزل پرون د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسېده پورزل چې د فارسي په شمول په څو شبو باندې پروانه خبرې کوي په ملګرو ملتونو کې د کار وشکلنه سابقه لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف وای لک تر لګه 1,90,000 او 800 ماشومان چې د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې په زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي دي په سمدستي ډول بشري مرستو او سرپناه ته ضرورت لري دا واشنگتن دی د انور الحق جبارخیل په نوم یو پیژندل شوی افغان ډاکټر د کابل ولایت د بګرام پولیسوالۍ کې مړ په یو پارک کې وموندل شو. د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور امریکا غږ سره په دې اړه د خبرو په مهال زیات معلومات ورنکړل. خو د کابل د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران امریکا غږ ته وویل چې ډاکټر جبارخیل دوه ورځې مخکې د بګرام ولسوالۍ د سید جمال الدین افغان په ښارګوټي کې په مرموزه توګه وژل شوی و او سر یې پرې شوی و. خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په روانه میاشت کې منځني ختیځ ته په سفر ولاړ شي. خبریاله لینډا ګراډسټاین له بیت المقدس نه رپورټ ورکوي چې بایدن منځني ختیځ ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي او دواړو خواوو یو بل ته د ترور او سایبري حملو ګواښونه کړي دي. خبریاله وای چې د بایدن او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د ملاقات په وخت د ایران د اټومي وسلو د ګواښ موضوع د بحث د ایجنډا په سر فهرست کې. روسي ځواکونو پرون د چهارشنبه په ورځ د یوکران پر ختیځې سیمې ډونس باندې د توغندو او درندو توپونو بدرېغه ډزې وکړې. له بلې خوا د هلرس پاڼه رپورټ ورکوي چې د یوکران جمهور رئیس ولودمایر زیلنسکی ویلي دي چې له روسیې سره د مذاکراتو لارې د جنگ د پای ته رسولو وخت لا نه دی رسیدلی.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ګاونډیو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو ډیر ښه متعادل سیاست غوره کړی دی. د طالبانو مشر ملا حبت الله اخون هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د امریکا ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره په ښو اړیکو ټینګار کړی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی ویلي چې اوس هغه وخت تیر شوی چې افغانستان د خپلو ټولو ګاونډیو سره په اړیکو کې ستونزې لرلې. ښاغلی متکی د بهرنی چارو د وزارت د اداري مرستیال د پیژندګلۍ غونډې ته ورمه ورځ په وینا کې ویل چې تېر رژیم د روسیې، چین، پاکستان او ایران سره ډېرې خرابې اړیکې لرلې. ښاغلی متکی ویل چې د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت د خپلو ګاونډیانو او سیمې هیوادو سره په اړیکو کې تعادل په پام کې نیولی.
بهترین متوازن سیاست تم پکارا چولې ده او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولې دي. نه د افغانستان خاور او حکومت او لس چې د ګټو لپاره قرباني کوو او نه دی وو د ګټو لپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو. همدغه وجه د افغانستان کې الحمدلله پراخی ده. ټول سرحدونه مخلاص دي، ټول بندرونه مخلاص دي، تجارت هم ټول هیوادو سره روان ده.
د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویل چې د همدې سیاست لمخې کابل کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او هندستان په ګډون د ډېر هیوادو سفارتونه بیرته پرانیستل شوي دي.
له دنیا سره هم تعامل تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په کابل کې سفارتونه خلاصیږي. اول هغه سفارتونه چې 15 د اگست تحول سره په کابل کې پاتې شو، لږ وروسته د سعودي سفارت راغی، د اماراتو سفارت راغی، په دې وروستیو کې د هندوستان سفارت راغی. همداسې نورو هم اراده کړې دي چې راځي. به دا د موږ تاسې پرمختګ ده. که د موږ تاسې پلاوي بهر ته ځي او کله بهر نه افغانستان ته څوک راځي، تعامل هم یو له بل سره رسمي ده. زه له هغو ډیپلوماتانو نه ډېره مننه کوم چې په بهر کې د موږ تاسې په سفارتو کې دي او تر اوسه له موږ سره ملاقاتونه نه دي شوي، خو بیا هم له موږ سره بهترینه همکاري کړې ده. همګم ناز اخیسته ده، دی غو اکمالم کړی دی، غو معاشات مرترسوی دی، دا یو خبر مختګ ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خون هم د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې چهارشنبه پوره خبر شوه، یو ځل بیا خپل ټول ګوانډیو او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد د ګواښ سره مخ نشي. د طالبانو مشر په خپل دغه پیغام کې له نورو هیوادو هم د وخت چلند غوښتنه کړې ده. ملا هیبت الله خون ویلي چې د امریکا په ټول نړۍ سره د متقابلو مناسباتو په چوکاټ کې کوي ډیپلوماتيکي، سیاسي او اقتصادي اقتصادي اړیکی ټینګول غواړي. هغه زیاته کړی چې دا اړیکی د ټولو خواو په ګټه دي. د سیاسي چارو یو کارپو اسد الله زهیری وایي وخت طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د افغانستان او ګاونډیو هیوادو ترمنځ ستونزې په ځانګړي ډول سرحدي ستونزې ډېرې شوې دي. ښاغلی زهیری ویل
ما همیشه چند ورځ پیش شاهد مشکلات
موږ د افغانستان او ایران د سرحد ترمنځ د ستونزو شاهد وو. او ځینو رسنیو د راپور له مخې د سه شنبې په ورځ د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه شوي. دا ښیي چې د افغانستان د سرپرست حکومت او ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې او مناسبات د لازم ثبات او استحکام څخه برخمن نه دي. د سیاسي چارو دا کارپو دغو ستونزو ته په کتو د سرپرست حکومت سره د ګاونډیو هیوادو تعامل یو اړتیا ګڼي او وایي چې تر هغې چې د طالبانو سرپرست حکومت په کور دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کوي هڅه به وکړي چې نړۍ ته د افغانستان په اړه یو ښه تصویر وړاندې کړي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه ګاونډیو او سیمې هیوادو سره د بهرني سیاست په برخه کې یو هر اړخیزه پالیسي نه ده اعلان کړې. دا کارپو په دې نظر دی چې د طالبانو د حکومت سیاست د ګاونډۍ او سیمې او نړۍ سره تر ډېره د ورځني تعامل په بنا ولاړ دی.
به همین خاطر است که ما هر از چندگاه
ښاغلی سجادی ویل د همدې له امله موږ کله کله د افغانستان او ګاونډۍ هیوادو ترمنځ په اړیکو کې د ستونزو شاهدان یو او حتی کله هم د پاکستان سره په سرحد کې د ستونزو شاهدان یو. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان سره ښې اړیکې لري د نړیوالو اړیکو دغه کارپو وایي چې طالبان حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کول لپاره هڅه کوي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادو سره ښې اړیکې ولري.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې مشر کریس نیامندی وایي چې په افغانستان کې د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په نتیجه کې موږ اوس هم په بشپړه توګه او په پوره معنا د ماشومانو د ویجاړ وضعیت پر عمق پوه نه یو. هغه وویل د زلزلې په اصل کې په دې سیمو کې د نورو ناورینونو څخه پرده پورته کړه، ځکه هغه وویل دا یوازې د هغو د کورونو مسأله نه ده چې ویجاړ سوي او د خاور سره یو ځای سوي، دا د هغو ماشومانو د ژوند ناورین هم دي چې خپل وړونه او خویندې له لاسه ورکړي دي. دا د کورنۍ د غړو د لاسه ورکولو او د دوی څخه پرته د ژوند څخه د ویرې مسأله ده. هغه زیاته کړې چې مرستندوی ادارې د سرپنا، خوړو او اسانتیاو په اړه فکر کوي، خو دا چې د اولیه مرستو څخه آخوا څه باید وسي په دې هم باید سوچ وکړي چې د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو رواني روغتیا ته پاملرنه هم اړینه ګڼل کیږي. هغه په پیل کې لومړنیو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
البته همدا اوس کورنۍ ترشنه اسمان لاندې بهر ویدیږي، ځکه حتی که یې کورونه هم نوي نړېدلې نو د ور رسېدلو زیانونو او درسونو څخه ویریږي. دا ځکه خطرناک ده چې د پیښې نه وروسته د ټاکنونو په صورت کې په دې کورونو کې اوسي، نو په هغه ځایونو کې چې د نظامیانو مرستې نه دي شوي موږ له هغو کورنیو سره ولیدل چې په لنډ مهاله سرپنا کې تر ونو لاندې شپې سبا کوي. دا واقعا یو ستونزمن چاپېریال دی.
ما ستاسو لیکنه ولوستله چې تاسو ویلي وو چې کمرستندوی اداري مرستې ونکي موږ به وګورو چې په راتلونکو میاشتو کې زرګونه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې معنی څه ده؟
د دې معنی دا ده چې نن موږ اړینو کورنیو ته خیمې توضیح کوو. دا مرستې خو موقتی اسانتیا رامنځته کوي. هلته داسې ماشومان شته چې لا د پخوا څخه په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته دي. دا د ژمی هم را روان دی او که رښتیا ووایم زه ډاډه نه یم چې دا ځپل شوې ټولنې د ژوندي پاتې کېدو دپاره چمتو کړای شي. دا داسې سیمې دي چې رسېدل ورته ډېر ستونزمن دي. زه له ارګون څخه ګلین ته په موټر کې ولاړم، خو تر دریو ساعتونو پورې وخت ونیوه. نو د ژمي په جریان کې کله چې یو متر واوره وي دا ځایونه به په اسانۍ سره د لاسرسي وړ نه وي، او که کورنۍ لا هم بهر وي او سرپناه ونه لري نو پر دوی به څه پېښ شي. یعنی خوارځواکي ماشومان بهر د ژمي په یخنۍ کې د دې ماشومانو به څه حال وي. د همدې لپاره نن د نړیوالې ټولنې لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سرچینې د خیمو او د کورنۍ لپاره د څو ډالرو څخه وړاندې ورسول شي او پر نورو اړتیاو هم تمرکز وشي. تا تاسو په هغه چې د سرپنان وړاندې د اوبو د حل لپاره باید کار وشي، دا ماشومان تعلیم ته اړتیا لري، دا هغه څه دي چې لا مونږ یې په اړه خبرې نه دی پیل کړي.
که تاسو په ځانګړي توګه وروسته لدې پیښې او هغه څه چې په دې ماشومانو باندې تیر شوي دي خبرې وکړي چې په دې برخه کې څه باید وشي، په خاصه توګه هغه ذهني فشارونه چې دوی لاندې دي.
Unfortunately, not many people are equipped.
لبادمر غډیر خلک د ماشومان سره د خبرو لاله دمرستې وړتیا نه لري، څو د خبرو اترو لاله دوی ته اسانتیا برابر شي، څو شرایط درکړي او پوښي چې څه پېښوي. دا ټولنه په داخل کې د ظرفیتونو د نشوال ستونزې لري. هو، لنی کمرغه د ماشومان د ژغورنې اداره او څنور ادارې په داسې میتودولوژي کار کوي چې د ماشومان په تماس او خبرو د هغوی تجربې راو پارول شي او د لوبو او مختلفو نورو تعلیمي فعالیتونو له لارې ماشومان سره یو ځای شي تر څو د بیلابیلو زیانونو سره مقابله زده کړي. اجازه راکړئ تاسو ته یو ښه مثال درکړم. له یو ماشوم سره مې خبرې کولې چې راته وویل کله چې دې کور ته ګورم او واورم چې مور او پلار مې د بیا رغونې خبرې کوي نو ډېر خپه شم، ځکه چې دغه کور اصلا له مانه زما ورور واخیسته، دا کور په حقیقت کې زما خور وژلې ده. نو د ماشوم لپاره د هغه کور دی چې ورونه یې وروجلې، نو باید د دې ماشومان سره خبرې وکړو سو پوښي چې دلته څه پېښ شول، سو هغه روحي فشار نه خلاص شي، کنه نو دا به د دوی لپاره ستونزمن وي. د ودانۍ او د اړنګېدو ویرې دوی ته خطرناک ده، ځکه دوی وایي زما خور او یا ورور د دې ودانۍ لاندې ساور کړی ده.
ډیرو ادارو په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د احتمال خبرداری هم ورکړي. ښاغلی نعمندي، دا کومې ناروغۍ دي او د دې ماسومو د ژوند ژغورلو دپاره اوس څه باید وشي؟
دا زلزله هغه مهال رامنځته شوه کله چې په ټول افغانستان کې د اسهال زیاتې پیښې تایید شوې. زمونږ د شمیرو سره سم شاوخوا 1500 زره کسانو کې دا روغتیایي ستونزې لا د وخت موجوده وي چې د کولرا د شیوع یا ناڅاپي پیل او خپرېدونه کده. نن ورځ موږ ته وویل شول چې د دې پیښو سب په زلزله ځپلو ولایتونو کې هم پیل شوی دی. د اوبو سیستمونه زیانمن شوي او د کولرا په شان ناروغۍ د اوبو د کمښت او د غوره حفظ الصحې د نه ساتلو د اسانتیاو نشتوالی او داسې نورو له امله رامنځته کیږي. دا ځنې ناروغۍ دي چې اداره یې آسان ده خو خطرناک ناروغۍ دي. په ځانګړې توګه کله چې دوی لاده مخه د خوارځواکۍ نه رنځ ګاللی، نو تاسو تصور وکړئ چې په داسې ماشوم به څه پېښ شي چې د مخه یې وزن کم و، اوس خوړو ته لاسرسی نه لري او ور د پاسه په ناروغۍ هم اخته شوی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي سادلایت لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، سش کال د لوی اختر پرسیدو د کابل د چارویو په منډیانو کې د خریدارانو هغه سي ګڼه ګڼه نه لیدل کیږي لکه په تیرو کلونو کې بچو. د چارویو پلورونکي وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیف شوی دی او د قربانۍ لپاره د چارویو اخیستو توان نه لري. نور حال په دې رپورټ کې وایي.
د کابل د چارویو په منډۍ کې چاروي او د چارویو خرڅونکي د خریدارانو لارې چاري. اوسا کال د لوی اختر نه مخکې هغه سی بیروبار نشته لکه چې پخوا به و. منډۍ ته راغلي خریداران وایي چې پخوا به یې پیسې لرلې، نو غویان او پسونه به یې اخیستل، خو اوس چې اقتصادي وضعیت خراب دی نو د پسه د اخیستو توان هم نه لري.
نسبت به سابق خوبتر است که قدر سابق بود. کل مردم میکشت، حالا خب بیچارگی زیاد شده، کس نمیگیره قدر زیاد. مردم کم است، مال زیاد است، کس خرید نیست.
که یو خوا عام خلک د اقتصادي ستونزو له کبله د قربانۍ لپاره د څارویو د اخیستو توان نه لري، نو له بل پلوه د څارویو پلورونکي د خریدارانو د نه راتګ له کبله پریشانه ناست دي.
مار سال 135 تا ګوساله را فارم میکنم، سه ما چهار ما نگاه میکنم، بامیار میجا کابل سودا میکنم، غربي میکات. امسال این مالای ما 15 تا مال است. دینا شو پاین کردم، یکی هم د سلاپ منوز نکردم. شه
د څارویو شپانه او سوداګر وای تیر دور کې خلکو کارونه لرل خماشونه یې اخستل نو پیسې هم ورسره وچې اختر ته خطر وی واخلي
حکومت لیده ساتری مردم ده کار باره یا باره ده تمام حساب برابره ده مردم برادر ده سد آل غرب بلین یش نرته یا نه برادر غرب چلیده بر نرته با نه بر مردم ده بر نرته با یش نرته یا تمام نرته برادر سد یاتیان شنده قرار ایش گپ یا بیچاره اولای که لیم بیش مین و میر فعلی مالنه بالایده ارزان با مالنه بالایده و قیمت با مالنه آلو قربالی کلال مایده
د سروي پلورون کې ولی جانوي چې د مالونو ساتل او ورته خواړه برابرول هم ډیر مصرف غواړي د هر شي بې لوړ شي وي او نتیجه کې سروي هم ګران شي وي نو دوی مجبور دي د سروي بې لوړ کی
اورا کاجی کنجارا سبوس نان سابق نان مې اوردان ان متروانه مار از کابل 130 روپیه د موجه سرمه می فروخت امسال 220 روپیه 210 په اوجه سرمه می فروشه یږي قیمت میخریم
ساکل افغانستان کې راتلونکي لوی اختر باندې طالبانو په دوه دوره کې د افغانانو لمړی د قربانۍ اختر ویچې د ویلمانځي نو شباشنا امریکا غا واشنگتن
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د جګړې د پیل راهیسې ډېر اوکراینیان د خپل لږ مشهور قومندانانو سره ملګری سوي چې د روسیې د يرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي د امریکا ژغ روسی څنګه د فلمي ډایریکټري الیسا کوالینینکو سره د اوکراین په دفاع د هغې په مبارزه او هنري کار خبر کړي تفصیل یې پر پټ کووري
کله چې جګړه شروع شو د اوکرين مشهور هنري ډایریکټر الیسا کوالینکو په دونباس خار کې او د اکسپډیشن نه څلوي خپلوم د هنري کار ورستۍ ویډیو یې جوړوله دا فلم د هغو ماشومانو باره کې دی چې د جګړو په لمړۍ کرخه کې وسیږي او غواړي چې سفر وکړي خو توان یې نه لري خو جګړه د دې سبب شو چې کوالینکو خپل هنري فعالیت وزندي نو په تیر اپریل میاشت کې په پاوز کې د یو جګپوري ملګری په همکارۍ د اوکرين د وسلوالو ځواکونو په لیکه کې خپل نوم ثبت کو
هغه فکر کاوه کزه فلم جوړوم ما ول زه اصلا د فلمي کار لپاره دلته نه یم راغلی زه راغلی چې جګړې ته لاړ شم
کوالینکو په دې پوهیدل چې د کم وضعیت سره مخامخیږي هغه په 2014 کال کې د اوکرين ختیځ ته سفر وکړ او د الیسا د جګړې په میدان کې په نوم یې مستند فلم جوړ کړ د فلم جوړولو په وخت کې دا ځوانه خزه د روسی بلتون غوښتونکو لخوا 15 ورځې بندي وساتل شو همغه دردونکو حالت دا خزه مجبور کړ چې ډېر په اسانۍ جګړې کول ته زړه خکې
هغه وخت مې ځان سره ژمنه وکړه چې که هر کله په اوکراین کې جګړه وشوه زه به یوازې د کمرې له دوربین نه ګورم زه به وجنګیږم
کوالینکو دا کیسه په داسې وخت کې بیانوي چې د یوې جایزې ته کاندید مستند فلم په جوړولو هم بوخته و هغه نه یوازې په خبرنه هنري کارونه ډایریکټ کول بلکې دا یې ورسره زده کړل چې په څه ډول وسله ونیسي او وکاري هغه د جګړې نور مهارتونه په تیرو دوو میاشتو کې زده کړل
تاسو د جنگ په میدان کې ډیر څه زده کوئ ډیر د سکاسان چې درې کاله خدمت کړي دلته راځي او تاسو یې په سترګو کې ویره لورای ګوري دوی حیران ښکاري
کوالینکو اوس وخت په خارکیف سیمه کې موظفه شوې ده د غي 15 کلن زوی تیو نومیږي او په فرانسې کې د خپل پلار فرانسوي ژورنالیست سټیفن سیوهان او د لیسی د مور سره اوسېږي
نو یې مو بلا تجلو
دا کار سټیفن ته سخت تمامیدو خو هغه زه هم پیژندل هغه پویډ چې کما یو تصمیم نیولې زه کار هرو مرو کو زه به مور ته هم د پریشانۍ سبب شو
کوالینکو دا سه تصمیم نیولې چې د خپل زوی سره د جګړې په اړه کې تر ممکنه هدا صمیمی وغږیږي خو هڅه کول خپل ورځنی حالت ډیر د زغم و نه خي
ما د تیو لپاره د جګړې ځینې ویډیوګانې جوړې کړې ما ورته خودل چې دلته څه تیریږي زه ورته د فرصت برابرېدو په وخت زنګ وهم
کوالینکو وی په دې ورځو کې د سینما او مستندو فلمونو جوړولو باره کې دومره فکر نه کوي هغه یوازې په اوکرين کې د سولې په اړه فکر کوي چې لکه د میلیونونو نورو خلکو په څیر فاميلي بیرته خپل کور ته خوندي ستون شي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو ریدونکو د کابل سویل ختیځ لور ته نږدې 40 کیلومتره لري په ډبرینه غونډې کې پټ لرغونی بودای شار د چینایي کمپنۍ لخوا د میسو د یو لوی کان کیندلو له امله د لمنځ د تلولو د ګوار سره مخامخ دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورت. د هلینستیک یا یونانی او هندي کلتورونو د یو ځای کېدو پر سیمه میس عینک ویل کیږي. لزرو تر 2000 کلونو په خوا د میسو استخراج او سوداګری ته چیرمه ودان سوی لوی شار وو. د سلګونو مجسمو، انځورګریو، سرامیکو، سیکو او خطینو سخو ترڅنګ پکې لرغونپوهانو بادایي خانقوي، ستوپی، نظامی کلاوي، اداري ودانۍ او استوګنځایونه موندلې دي.
اسلامي امارات اوسنی پالیسی او همدارنګه د دې ترڅنګ د معدن پټرولیم وزارت پالیسی او د اطلاعات او کلتور وزارت پالیسی هغه د دې لپاره یو بهترین پروټیکشن وړاندې کولای شي، یو بهترین د حفاظت چې هیڅ شی هم په دغه کم چې د بودایستي نړۍ سره تړلی شي آثار دي هیڅ شی باید ځای نه شي.
تر لاسسوي آثار یې تر ډیره د دوهمې څخه تر نهمې میلادي پیړیو د پړاوونو اړوند معلوماتي خو اټکل دا دی چې پر دې ځای استوګنه تر بودایي پړاو وړاندې پیل شوی او کلالیه د برونزو پیر ته رسیږي. د پیړیو په اوږدو کې هیر په لوګر کې پروت د میس عینک شارګوټی چې په 1908 میلادي کال کې د یو فرانسوي ځمکپول لخوا وموندل سو د کچې او ارزش لمخې د پومپی او مچو پیچو سره پرتل کیږي.
استخراج معدن مس عینک شروع شه بخش صاحب باستانی ما بسیار نقصان مرسه به خاطر از معدن کار تعاجز نیست، کم نیست، اونا توسط بعض انفجارات او موادی که تصمیم دارن به دست بیارن این انفجارات زیاد بسیار ثقیل است. این برای سلوپای ما، بخش مجسمه ما، برای کلگیش موزه رسید.
پر چباندې زر هکتاره دا آثار د داسې غونډې پر لوړو پراته دي چې خړ بدانې تر ځان لاندې د میسو حضور پټ کړی دی. خو په 2008 کال کې د کان کیندنې سترې چینایي کمپنۍ ام جی سی د دولتي کمپنیو د یوې ډلې په جوړولو چې وروسته یې ام جی ای ام نوم ورکر د ډیر شکلونو لپاره د 3 بلیون ډالرو په ارزښت د کیندنې تړون لاسلیک کړ.
لګمو از یونسکو ای وی دواله که به اصطلاح ما را پیچه میکنه، تکمیل میکنه یا کمک میکنه دیگه، یک همکاری هم رای میکنه که این بعض آثارای ما که هست یا آثارای ما را از اینجا انتقال بده.
15 سکاله تیرسول خوکان تر اوسه نده کندل سوی ده نا امنی او ده بیجنگ او کابل ترمینز ده ترون پر مالی ارخ اختلافاتوی کار زنده ولی دی. ده پروژه یو زلبیا ده دوارو لورو لپاره یو نمری توب دی، خود په لولو د ترنګوالي لپاره خبرې کیږي. شافیا سردار، امریکا جغ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.